کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي د دوی څېړنې ښیي چې د کندوز په ولایت کې د نړیوالو قواوو په هوایي برید کې د ماشومانو په شمول 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. یونما پرون په اعلامیه کې ویل دي چې په دغه حمله هوایي حمله کې 3 نور ملکي کسان ټپیان شوي هم دي. د پاکستان په کراچی شهر کې د تراګرۍ ضد یو محکمې د نقیب الله مسعود د وژنې په قضیه کې رسمن د پولیسو پخوانی افسر راونور او ځینې نور کسان تورن وپېژندل. راونور په هغه لګېدلي تورونه څخه انکار کړی دی. د هغه د محکمې بل دور به د اپریل په 11 وي. د جنوبي وزیرستان 28 کلن ځوان نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په میاشت کې له درو نورو کسانو سره په کراچۍ کې په یو جعلي پولیس مقابله یا نښته کې وژل شوی وو. د نقیب وژنې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د زګونو زرو غړو د پراخو مظاهرو لامل سو او په دې ترڅ کې مظاهرچیانو د نورو وژل سو او ورکو پښتنو پوښتنه هم وکړه. د امریکا حکومت د ګولان سیمه د اسرایلو ملکیت ومنله. اسرایلو د ګولان لوړې په 1978 کال کې د سوریې نه نیولې وې. جمهور رئیس ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د اسرایلو صدر اعظم په موجودګۍ کې د ګولان د اسرایلو سیمو تسلیمولو اعلان لاسلیک کړ. د ولسمشر ترامپ دغه پریکړه د امریکا د پخوانی تګلارې برعکس ده او لوی بدلون ګڼل کیږي. داسې ویل کیږي چې د امریکا د حکومت دغه پریکړه به د نتنیاهو په راتلونکو انتخاباتو کې مرسته وکړي. اسرائیلو په کال 1978 کې په منځني ختیځ کې د جنگ په دوران کې دغه سیمه د سوریې څخه نیولې وه او په 1981 کال کې د اسرائیلو برخه اعلان کړې وه. خو نړیوالې ټولنې تر اوسه د ګولان غونډۍ د اسرائیلو ملکیت نه مننه. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي وو چې د 250 کلونو د تیرودو وروسته امریکا ته اوس پکار ده چې د ګولان په سیمه د اسرایلو ملکیت ومني. دغه سیمه د اسرایلو د امنیت لپاره او په ستراتیژیک توګه ډیره مهمه ده. اروپایي ټولنې د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو نه وروسته یعنی د جمعې په ورځ د ګولان غونډۍ یوه اشغال سوي سیمه وګڼله او ویې ویل چې اروپایي اتحادیه موقف په دې اکله نه دی بدل سوی. د اروپایي اتحادیه ویان ټینګار وکړ چې نړیوالو قوانینو ته په پاملرنې د ګولان په لوړو د اسرایل د حکومت ادا په رسمیت نه پیژني. او بلې خوا چې ټاکل شوي وه چې بنیامین نتنیاهو پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د کتلو وروسته نن به د سپینې ماڼۍ په مېلمستیا کې ګډون کوي او هم به د امریکایي اسرایلو عامه اړیکو د چارو کمیټې ته وینا هم کوله. خو په تل ابیب کې د خلکو د اوسېدو په ځای کې د راکټ لګېدو په خاطر خپل سفر لنډ کړی او اسرایلو ته روان شوی دی. د اسرایلو ځواکونه وایي چې په غزې کې د دوشنبه په ورځ ځوابي بریدونه کړي خو حماس وایي چې اوس اوربند رسېدلی دی. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د دوشنبه په ورځ وویل واشنگتن ته خپل سفر لنډوي او بیرته هیواد ستنیږي، چیرې چې د اسرایلي چارواکو په وینا نن سهار د دوی په تجارتي پایتخت تل ابیب کې یو راکټي برید اووه کسان ټپیان کړي دي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې راکټ له غزې توغول شوی و او په شارون سیمه کې په یوه کور لګېدلی دی.
دا د اسرایل په خاوره باندې یو ظالمانه برید دی او زه به یې په کلکه ځواب ورکړم. د دغه پیښې له امله ما پریکړه وکړه چې امریکا ته خپل سفر لنډ کړم. په څو ساعتونو کې به له ولسمشر ټرمپ سره ملاقات وکړم او سمدستي به بیرته اسرایل ته ولاړ شم چې اقدام وکړو.
د سوریې کوردانو د دوشنبه په ورځ په نړیوالې محکمې غږ وکړ چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت د مشکوکو جهادیانو لپاره یوه نړیواله محکمه جوړه کړي. د اسلامي دولت وسلوالو دغه سیمه د 2014 کال راهیسې نیولې وه او خلافت اعلان کړی و. په دغه سختریزو وسلوالو دا تور دی چې مختلف جرمونه کړي دي چې ډله ییزې وژنې، د خلکو تښتونې او جنسي تیری هم پکې شامل دی. د سوریې ډیموکراتو ځواکونو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې خلافت نور ختم شوی. هغوی د اعلان لاغ وروسته وکړ چې عراق سره ته نږدې د باغوس په کلي کې د اسلامي دولت جهادیانو ته ماتې ورکړه. په ایران کې سیلابونو 13 کسان وژلي دي او د 30 څخه زیات کسان یې ټپیان کړي دي. د ایران د اضطراري روغتیایي خدمتونو ادارې ویلي دي چې دغه سیلابونه د ایران په جنوب کې د شیراز په ښار کې راوتلي دي. د مایکروسافټ شرکت پخوانی رئیس بیل ګیټس ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو سیمه ییز مشران د پولیو د واکسینو د کمپاین مخه نیسي او نه پرېږدي چې دا وبا ختم کړي. بیل ګیټس وایي چې د پولیو یا ګزڼ د سارینه او خطرناکې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره به نړیوالې هڅې نتیجې ورکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی یی. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د دې وخت خبرونه اورئ. ولسمشر غنی وای په روان لمریز کال کې به په افغانستان کې 2200 خونځې ودانۍ بشپړې شي. پامو کړی د اکرام شینواری رپورټ ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ د کابل په امانی لیسا کې د 1290 نوی تعلیمي کال د پیل غونډې ته په وینا کې د پوهنې په ډګر کې پرتو ستونزو او د شو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې، او په افغانستان کې د شپږ زره خونځو د جوړولو د پلان د نه عملي کېدو په اړه هم ویل چې د همغږۍ په برخه کې د یو لړ ناسنجول شو ګواښونو له امله د ده لخوا د شپږ زره خونځو د جوړېدلو پلان بشپړ نه شو، او پر ځای یې په روان کال کې تر 2200 خونځي به جوړ او د زده کړو لپاره به چمتو شي.
در مجموع در سال جاری پول برای اعمار 2700 مکتب تهیه و اختصاص داده شد.
جمهوریز غنی دغه خونځي د جوړېدو په برخه کې وستونځه خونځي د پاره د ځمکې د بیلولو مسله یاد کړه. ویل چې د دې وروسته به د خونځي د جوړېدو لپاره د کلو پراختیا وزارت ولایتونو چارواکو سره په مشوره ځمکه وزې ټاکي. جمهوریز محمد اشرف غنی ویل چې په روان کال کې به د لومړي ځل لپاره په ټول افغانستان کې د خونځي ټول زده کوونکي درسي کتابونه ولري. هغه ویل چې سباندې 12 میلیونه کتابونه چاپ شوي او 20 میلیونه نورو د چاپولو کار روان دي. جمهوریز غنی ویل چې تر درې میاشتو پورې به د خونکو د خارګوټو جوړولو او خونکو ته د کورونو د پاره ځمکه د ویشلو په برخه کې خونکو ته یو سرګن ځواب ولري. همداشان جمهوریز غنی ویل چې په نږدې ورځو کې به یو لزر نوی استخدام شوی خونکي کار پیل کړي، او پر روان کال کې به تر وزرو پورې د 14 ټولګي فارغ استادان د لسانت درجه پورې زده کړې پیل کړي، او تر 15 کلونو به 500 زره د 12 ټولګي فارغ استادان د 14 ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کړي. جمهوریز غنی په خپلو خبرو کې په خونځو کې د خونکو لخوا د زده کوونکو د وهلو او د زده کوونکو د خپلوانو لخوا پر خونکو باندې د خپل بچیانو د کامیابولو لپاره د فشارونو او ګواښونو یادونه هم وکړه، او دا دواړه کړنې وغندلې.
دا خبره باید په وضاحت سره وکړم چې په ښوونځیو کې نه له زده کوونکو او نه له استادانو سره خشونت د تحمل وړ دی. والدین باید په مکتبونو کې د خپل اولاد د پوره مسؤلیت احساس ولري. موږ سږ کال د دې وضعیت د بدلانه لپاره عملي اقدامات په نظر کې لرو. د شاګرد زورول یا د ناحق نمرو د اخیستلو لپاره د استاد او مدیر تهدیدول باید زموږ په مکتبونو کې ختم سي. هر څوک چې استادان یا محترم مدیران یا د معارف د کورنۍ غړي تهدیدوي، ما شخصا تهدیدوي او دای باندې منلو وړ نه ده.
اوس مهال په افغانستان کې په خونځو کې 9.3 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د دې شمېر 80% انجونې دي. د جمهوریت غنی د وینا وړاندې د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي دې غونې ته ویل چې د بیلابیلو دلایلو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې عمر د خونځي ته د تللو له عمر سره برابر دي له خونځو څخه بهر دي. ښاغلي بلخي هیله وښوده چې لس کلونو په موده کې به په افغانستان کې هیڅ یو ماشوم هم له خونځي بهر پاتې نه شي. دو ماشومان چې په هلمند کې د جګړو له امله کابل ته کډه شوي او د بېلې شوو کورنیو او کوم کې وسیګي وای چې په هلمند کې په خونځي کې زده کړې کولې، خو کله چې کابل ته راغله د اقتصادي ستونزو له امله خونځي وسخه پاتې شو.
نو مې علي د هلمند الته جګړې او الته انجینې مکتب ته نه تلو، طالبان و ډیر خلک عملته یا انجینې مولمو مکتب ته نه دا ډیر جګړه دلته زم غړم چې نو معنی زده کوم کتاب چې مې ډیر خوخیږي.
په هلمند کې ډیر جنگل څوک ته دوی د لاس نه تل چې سړت وره سونو پر چټکان کول نو مجبور دي لاسه دلته راغلو اوس مکتب هم نه وای.
په افغانستان کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شوی چې د نامنې له امله په دغه هیواد کې په سلګونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تللی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په افغانستان کې د جګړو لامل د ملکی مرګ جوبل زیاتوالی د یوناما په ګډون د سولې او مدني فعالان اندېښمن کړي دي. په موکړې دی رپورټ ته
په دې ورستیو میاشتو کې چې د افغانستان د سولې خبرې ګرمې سوي ورسره په دې هیواد کې جګړې زور اخیستي او د ملکي کسانو مرګ ژوبل هم زیاته سوي. په کابل کې راټول سوي د سولې فعالان او قومي مشران د مرګ ژوبل او هدفي وژنو په اړه اندېښمن دي.
اول ورځ په کندوز کې واقع شوه دا د دې ولس لپاره یو منصفانه حت وټا کل شي اړتیا دی مظلوم ولس غواړي. دا غزي اول ورځ تاسو ګورئ په هلمند کې د بازګر ورځ دا څه ګناه کړی دا چې تاغه شي ده دان ولس وجن هغه ک طالب کړي دا کې دایش کړي دا کې د دولت طرفدار کړي دا موږ په کلکو ټکو غندو.
د سولې دغه فعالان وایي چې په افغانستان کې د جګړې د شکیلو اړخونو لخوا جګړې ته زور ورکول د سولې پر روانو خبرو اترو بدې اغېز لرلای سي.
خو به دایي سي طالبان او افغان حکومت او درنګ بهرنیان دوی د سولې د روان بهیر په وګدو کې په دې باندې سره سلا شي چې دوی به د نظامی مخامخ کېدنه پرته په ملکی اهداف باندې نور بریدونه نه کوي، دوی به ملکی اهداف د خپلو سیاسي مخو او د فشار د رامنځته کولو څخه به نه کار نه اخلي.
افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې چې لا شپږ ورځې پاتې دي، د تیر کال د لومړۍ درې میاشتو په پرتله مرګ ژوبله زیاته سوې. د دغه ګروپ موندنې ښیي چې په دغه موده کې نهه سوه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې درې سوه اووه ویشت یې وژل سوي.
هوایی بمباران له شکه پرته چې خورا زیات سوی دی او شپنی عملیات هم د پام وړ دي، او له بل اړخه تر خطرناکه وسیله د ټارګټ کلینګ ده، د هدفي وژنو ده چې په دې کې هم خلک وژل شوي دي او ځانمرګي بریدونه دي، سړک غاړې ماینونه دي چې دا هم د تلفاتو یو لوی برخه ده.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا نامه راپور کړی چې د شنبې په شپه په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی برید کې دیارلس ملکیان وژل سوي چې ډیری یې ماشومان دي. افغان حکومت هم په هوایی بریدونو کې د ملکي مرګ ژوبلې زیاتوالی مني.
هدایت ورکړل شوی دی د افغان امنیتي ځواکونو رهبرۍ ته او همدارنګه نړیوالو ځواکونو ته چې په افغانستان کې میشت دي چې تر نهایي حده کوښښ وکړي چې ملکي تلفات رامنځته نه شي، او په دې اړه امنیتي ځواکونو په همغږۍ سره یوه طرح هم چمتو کړې ده. امیدوار یو چې د دې طرح په عملي کولو سره د ملکي تلفاتو د رامنځته کېدو مخنیوی وشي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې ویلي وه چې د حکومت د مشرتابه په ګډون امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ملکي مرګ ژوبله د منلو وړ نه ده، او ژمنه یې کړې وه چې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به هڅې کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سره صلیب بین الملی فدرسن او د سری میاشتي ټولنو د دیرش اشاریه پنځو میلیونو ډالر غوښتنه کړې. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د آی اف آر سی عمومي منشي الهادي سای په موزمبیق کې د بیراسي میتل سفر نه ورسته د دغه استراري مرستې غوښتنه پیل کړه. د سره صلیب بین الملی کمیټې په قول د آی ډی په نامه او طوفان د دغه ساحلي ښار تقریبا 90% تباه کړی ده. سایی وای د ستونزې اندازه به سر زیاته ده، او د ژوندۍ پاتې کسانو د وسیدلو شرایط ډارونکي دي. دی وای د وسیدلو یو مرکز چې ولید تباه شوی. سایی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
One of them I visited was in a school, 3,000 people in a school of 15 classrooms. And the school itself is half flooded, and there are only 6 toilets, you know, for all those people. So it's not an exaggeration.
ما یو له دغه مرکزونو نو ولید چې هغه په یو خونځي کې وو. د درې زره کسان په یو خونځي کې چې 15 ټولګي لري وسیدل، او په خپل دغه خونځي نمایي ته د سیلاب اوبه ننوتې دي، او د ټولو دغه کسانو لپاره یوازې شپږ بیت الخلاګانې دي. ځکه نو په دې کې مبالغه نشته. د کله چې زه وایم موږ واقعا دلته د سکولو پاکې اوبو، حفظ الصحې او پاکۍ ته ضرورت لرو. سایی د تبې او کلورا په شان ناروغیو خبرداری ورکړ چې په اوبو کې پیدا کیږي. دی وایي دغه او نورې ناروغۍ جدي ګواښ مخامخ کوي، مګر څرګنده یې کړله چې دغه ناروغۍ د مخنیوي وړ دي که په چټکۍ سره اقدام وشي. د وای د سره صلیب مرسته به د طوفان په وجه د بیزه شوو خلکو په استرادي سرپناه، روغتیا، د څکلو په پاکو اوبو او پاکۍ باندې ولګول شي. سایی وای د مرستو د رسولو کارکوونکي به خاص کوشش وکړي چې د ډیرو بېوزلو کسانو، زړو خلکو، د کور میرمنو، ماشومانو او معلولو کسانو سره مرسته وکړي. دوی هغه کسان دي چې اکثره وخت ورباندې سترګې پټې شوي دي. د وای آی اف آر سی به د ژوند د ژغورنې د کوششونو علاوه په خپلو فعالیتونو کې ژغورل، رواني او ټولنیزې مرستې هم شاملې کړي. د وای په مشکلو حالاتو کې په خاصه توګه ښځې او ماشومان سرغړونو ته جوړ دي چې په دې کې
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په سودان او د افریقا په نورو سیمو کې د جنگونو له وجې خلک دې ته مجبور شوي دي چې نورو ځایونو ته کډه وکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د سودان یو مهاجر الهادی سره لدی چې په مصر کې دی مګر بیا هم د خپل وطن په خلن دې نه ساري، هغه امریکا غکته ویل هغه وایي چې دی په 2014 کال کې هغه وخت د خپل وطن نه وتښتېده چې د عیسوي مذهب د لرلو په خاطر د خرطوم پولیسو د دنه وغوښتل چې کلیسا ته به نه ځي. هغه وایي چې ده ورته وویل چې نه، پس له هغې نه پولیسو دی په زندان کې واچو او هلته یې ډېر سخت شکنجه کړی هم دی چې ناخنې خانې اوس هم د هغه په وجود کې ښکاري. هغه په مصر کې د مهاجرت ادارو ته د کاروبار د پیدا کولو لپاره درخواستې هم ورکړي دي. د سودان هغه مهاجر چې د دارفور نه وتلي اوس هم د دې امید لري چې یو ورځ به د دوی په ملک کې سیاسي بدلون راشي. یو بل مهاجر عادل یوسف سلا وایي سره له دې چې په مهاجرت کې ژوند ډېر تریخ دی مګر بیا هم مصریان په ډېر مهربان دي. د مهاجرت د چارو یو قانوني وکیل نور خلیل وایي چې د رسمي احصایو برخلاف د مهاجرو ستونزې او شمار ورځ پر ورځ زیاتېږي. هغه وایي
رئیس عبد الفتاح السيسي
په مصر کې 213,000 مهاجر همدا اوس د ملګرو ملتونو سره ثبت دي مګر تر اوسه پورې د دغو مهاجرو اصلي شمار نه دی معلوم. د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السيسي وایي چې په میلیونونو مهاجر په مصر کې پراته دي چې دا د مصر د پر ډیر درون بار دی. هغه وایي مصر د میلیونو مهاجرو کوربه دی سره له دې چې شرایط دوی ته هم سخت دي مګر بیا هم دوی هغوی ته صحیح خدمات برابر کړي او هم د مکتبون دروازې د مهاجرو بچو ته خلاصې دي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې مصر دغو مهاجرو ته د پناه ځایونه ورکړي، هغوی ته صحیح خدمات برابر کړي او هم یې د سبق شرایط ورته ډېر اسان کړي دي. د ملګرو ملتونو مقامات وایي چې ملګري ملتونه هم په دې برخه کې مرسته کوي مګر بیا هم په مصر کې د مهاجرو دپاره د ښو شرایطو سره سره ډېر مهاجر لیبیا ته ځي او د هغه ځاینه بیا په وړو بیړیو کې د ښه ژوند په امید اروپا ته سفر کوي چې په دغه سفر کې ډېر مهاجرې د مرګ د خطر سره هم مخامخ کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د عملیاتو د مارچ د میاشتې 26 نیټه څلورمه کلیزه ده چې هدف یې د دغه هیواد د ځینو برخو نه د حوثي یاغیانو ایستل دي. د امریکا غږ خبریالی زلاتیکا هوک د یمن د ناورین پاکله دا رپورټ را لېږلی. زامن مومندی د تلولی
یو تنکیا ځوان د یمن د پایتخت سنا په هدیره کې هر غرمه په دې هیله ګرځي چې کار پیدا کړي. احمد الهادی او اوس 13 کلن دی او وایي
We usually wait for funeral processions to work. If no one has died, we just hang around the graves and play around.
موږ په معمول ډول د خخولو مراسم ته انتظار وباسو چې کار وکړو. که څوک مړ نشي نو موږ په هدیره کې اخوا دیخوا ګرځو او لوبې کوو. 15 کلن یاسر الارباحي د سهار له مخې تقریبا 3 ساعته په ښوونځي کې زده کړې کوي او له غرمې نه وروسته وخت د کار په پیدا کولو تیروي. یاسر الارباحي وایي
صباح اول ما اقوم
The morning after I wake up, I go to school at 8. I'm in the first grade of secondary school until 11:30. Then I go at my grandfather's house sometimes to have lunch.
په سهار کې چې له خوبه پاڅېږم په 2 بجو خونځي ته ځم. زه د متوسط په خونځي کې اول نمرې ما او تر 11:30 بجو پورې په خونځي کې ما. وروسته بیا د خپل نیکو کور ته ځم. ځینې وخت د هغه په کور کې د غرمې ډوډۍ خورم او ځینې وخت په خپل کور کې. تر غرمې پورې په کور کې ما او وروسته بیا هدیرې ته ځم. که قبر پاکولو ته ضرورت ولري نو پاکوم. تر پنجشنبې پورې هر ورځ دغه کار کوم. زه بیا د هرې جمعې په ورځ اوبه خرڅوم. احمد او یاسر هر سهار د 2 ساعتو لپاره ښوونځي ته ځي. د ملګرو ملتونو په قول تقریبا 2 میلیونه یمنی ماشومان د 2015 کال نه را په دې خوا ښوونځیو ته نه ځي. تقریبا 2500 ماشومان چې ځینې لس کلن دي استخدام شوي دي چې جنګ وکړي او په ځینو سیمو کې د نمایي نه زیاتې نجونې له 15 کلنۍ نه د مخه ودېږي. د یونیسف د تیر کال په راپورټ کې راغلی وو چې له 2500 ښوونځیو نه کار نه اخیستل کېږي. په حملو سره له درو نه دو برخې ویجاړې شوې دي. وش فیصد ای تلل شوی دی او لو فیصد نی دی نظامی مقاصد یا د بیزاشو خلکو د سرپناه لپاره کار اخستل کیږي. د خوړو کمښت او د کولوریا په شان د ناروغۍ وخپرېدل د ماشومانو روغتیا ته تاوان رسوي. د هغې نجلۍ چې د کولورا ناروغي لري پلار رضوان نو وایي
We had her tested and they said she was affected by cholera. Now she is getting treatment. She is getting better.
موږ د دې معاینې کړې وې او دوی وویلې په دې باندې د کولورا ناروغۍ تاثیر کړی دی. د دې علاج اوس کېږي. دا مخ په ښه کېدو ده. حتی په سنا کې روغتونونه کافي وسایل نه لري چې د ناروغانو علاج پرې وکړي. په ځینو لرو پرتو کلیو کې شرایط ناوړه دي چې ماشومان پکې د کم غذایی د خطر سره مخامخ دي. د کم غذایی کلینیک ډاکټره مکیا آل اسلامی وایي
If this girl returns home, the problem will inevitably increase and she could suffer from increased tumors. She already has some tumors.
که دغه نجلۍ کور ته ولاړه شي نو حتما ستونزه به زیاته شي او دا به د زیات شوي پړسوب نه کړه وګالي. دا لا د پخوا نه په پښه کې ځینې پړسوبونه لري. سیو د چلډرن په نامو د بشري حقوقو موسسه اټکل کوي چې 50,000 امني ماشومان به چې عمرونه یې له 50 کال نه کم وي له لوږې نه مړه شي. یمن تقریبا 40 میلیونه نفوس لري چې له دې نه 80% بشري مرستو ته ضرورت لري. د یمن د کورنۍ جنگ له کبله 1 میلیون کسان بې ځای شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د خزو د چارو وزارت وایي چې غواړي د خزو د وضعیت د خکېدو لپاره کار وکړي. پاموکړی د عزیز الله پوپل رپورت.
په کندهار کې د شزینه پالانی پر دې سلام مشوره کوي چې دراتونکو لسو کارو لپاره د شزو د وضعیت د شکېدو لپاره په نوې پالیسي کې کوم موضوعات شامل سي. له اقتصادي پلوه د شزو پیاوړتیا، انجنونو ته د تعلیم حق، په ټولنیزو او سیاسي جریانونو کې فعال حضور هغه موخه دي چې د کندهار شزینه پالانی ور باندې بحث کوي.
و در زمین اونا باید تشویق هم شوند، پلان مکافات و مجازات هم همچنان اونا باید داشته باشند، به خاطر از اینکه فعالیت های از اونا هم قسم نمانند.
ما به چند وقت پیش یک تحقیق داشتیم در مورد دسترسی زنا به خدمات صحی. متاسفانه اونا برای ما گفتن که ما نمیتونیم برای خانم ها به نسبت مشکلات فرهنگی که هست نمیتونیم برای خانم ها خدمات ارائه بکنیم.
د افغانستان د شوزو چارو د وزارت مرستیالی سپوږمۍ وردګ امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې د تیری لسکلنی پالیسی ځینی برخې ځکه نه دی عملي سوي چې د افغاني ټولنې له شرایطو سره نه یو برابري. دا زیاتوي چې له دې کبله د نوې پالیسی د جوړېدو اړتیا و چې د افغاني ټولنې له روحیې سره به سمه ترتیب سي.
خونه پالیسی چې وپو کې ځنې خیالي شخصونه وو د افغانستان شرایطو ته توجه نه وشوي چې په افغانستان کې دا شی ممکن دی نه دی. او اول باید لاره ورته هواره شید. لاره ده هواره دو برخه کمه و مگر مسئولیتونه لور لور ورکل شوی.
چارواکی وایی چی په نوی پالیسی که با درشزو ده اقتصادی و دلپاره زنگری پاملر نکیجی. ترسو په دود پالیسی موکی هم لرسمی دندی پرا تا شزو تا ده کار زمینه برا برسی. ټیټ اقتصاد او بیروزګاری زیاتره میرمنې د کورنیو اصلي ستونزه ګڼي او په دې برخه کې غوښتنه کوي چې دولت او نړیواله مرسته کوونکي بنسټونه دي د بیروزګاری په لمنځه وړلو کې اغیزمن ګامونه واخلي. اغلی ورداګ وایي چې نور به د شزو لپاره د مرسته کوونکو بنسټونو لنډمهاله پروګرامونو ته ځای نه وي او د شارونو پر ځای به ډیر پام د کلیوالي او ولسوالیو میرمنو ژوند کېږي.
د ښځو چارو وزارت سږ کال د 240 ولسوالیګانو په کچه بودیجه اخستی دی دولت نه قندار که اوه ولسوالی بوخته پا نکشه ویدی رئیسه سا نظر ور کرده چیز دو اوه ولسوالی تا زد لعی شد. یعنی دو موخ پرگرامون نور ده خار نه ولسوالی تا انتقال شد. موخ ده ولسوالی پا کچه ده خلق اسره کار کرو. موخ ده انتخاباتو برخه که ده دوی گردون ور تا تشریکی و ده سول برخه که یه دوی گردون سمره بایمه تعلیمی و تسلی برخه که ده دوی گردون تشریکی و حقوق ده کورانه.
عمومی باور دادی چې د افغانی ټولنې له واقعیتونو سره برابر پالیسی کولای شي چې په ټولنه کې د شوزو فعال حضور وساتي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د پکتیا یو شمیر ښځې د دولت نه غواړي چې لاسي صنایعو ته د په بازار موندنه کې ورسره مرسته وکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د پکتیا یو شمیر میرمنې وایي چې که څه هم د دوی په لاس تولید شوي توکي بازار ته عرضه کیږي، خو شکایت یې دا ده چې د بازار موندنې په برخه کې د دولت له لورې لازم ګام نه دی اخیستل شوی. د پکتیا یوې مدني فعالې زکی اختری په ګردیز کې د لاسي صنایعو د یو ورځني نندارتون په څنډه کې آشنا راډیو ته وویل چې د دولت د نه پاملرنې سره سره بیا هم د غلطلاسی صنایع سناسه مارکیټ لري.
البته په پکتیا کې خو ډېر څه کولای شي، یعنی په لاسي صنایع کې ډېر ماهر دي او ډېر څه دوی هغه یي ګنډي یي چرمکاری یعنی افاره برخه کې لاسي صنایع دوی لري، خو متاسفانه په پکتیا کې تر اوسه دوی لپاره کوم بازار موندنه نشته، یعنی داسې خاص مارکیټ دوی نه لري چې دوی خپل هغه توکي وپلوري.
په افغاني ټولنه کې د هغو میرمنو شمیر کم نه ده چې د خپلو کورنیو اړتیاوې د لاسي صنایعو د خرڅلاو له لارې پوره کوي. دوی په خپل لاس ګنډل شوي توکي د نارینه او په لاس ښار ته لیږي. په ګردیز کې د ښځو د حقونو مبارزې انارګل له آشنا راډیو سره په خبرو کې له دولت په ځانګړې توګه د ښځو چارو له ریاست او وزارت نه وغوښتل چې د ښځو لاسي صنایعو ته مارکیټینګ وکړي.
په اول قدم کې خو دا د پکتیاوالو ټیکري سي دي که نه، دا ډېر خلکو خوښوي. یعنې بله ورځ ما په خپله کابل کې مې دا د ښځو اجماع و په هغه سوله پروګرام کې ما ګډون کړی و. تاسو باور وکړئ چې په هغه اجماع کې یعنی سلهاو ښځو د نورو ولایتو و ایما ټیکری ایمانو دوی تقاضا وکړي چې دغه ټیکری سي دي ته په سر دغه ټیکری د موږ خوښېږي، دا تاسو باید موږ ته جوړ کړئ. پکتیا ولایت کې سي کوم رواجونه دي لکه مثلا په مروی کې ډېر کار کېږي، هغه بیا په مختلفو طریقو کارول کېږي، مثلا په لباسونو کې په ټیکرویو کې مختلف نور شیان تر جوړیږي لکه ګلان او تر څنګ چرمکاری ډیره زیاته عامه ده. د دې تر څنګ خامک ده یعنی کندارۍ دوخ ده، نن سبا هغه ډیر عام ده، ډیر رواج ده.
که څه هم په ټولیز ډول په افغانستان کې د لاسي صنایعو د کاروبار ډیره مزه نشته، خو د پام وړ خبره دا ده چې د پخوا په پرتله یې بڼه او کیفیت دواړه ښه شوي دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نصری نور یخیل مني چې ښځې په ښار کې په خپل لاس د توکو د خرڅلاو مناسب ځای نه لري، خو وایي چې توکي په ښه بیه بازار ته عرضه کیږي.
دغه سې نه دی پاتې خرڅیږي، ولی دا د موږ خپل یو رواج ده. خرڅلاو ته زمینه سازي کیږي، مثلا په کلیو کې هم یو د بل نه خوندې په خپلو منځو کې اخلي، اوسې بازار ته هم عرضه کوي. د دوی دپاره کار سوی ده، د بازار دپاره موږ ځمکه مکمل جای ورته پیدا کړی، خو ولې په دوی باندې ترمیم کاري دپاره لږ ضرورت ده.
عام باور دا ده چې که د ښځو په لاس تولید شوو توکو ته بازار موندنه وشي، دا د هغو کورنیو پر اقتصادي وضعیت مثبت تاثیر لري کومې چې له همدې لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کوي.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفحه 1296 FM 100.15. د افغانستان د مهاجرو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 850,000 افغان مهاجر بیرته خپل هیواد ته راغلي دي.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د مطبوعاتو مشاور او ویان سید عبدالباسط انصاری امریکا غږ آشنا ته وویل په 2013 میلادي کال کې 780,000 افغانان له ایران، پاکستان، ترکیې او یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د ښاغلي انصاري پر وینا همداشان د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 35,000 افغان مهاجر خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې لویه برخه یې په ایران کې میشت وو.
2013 کال کې ولکه 30,000 زمونږ وطنوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي، چې ولکه د ایران څخه 15,000 د پاکستان نه، نور د ترکیې او د اروپایي هیوادونو نه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي، او 23,000 د 2019 کال کې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي، چې 15,000 د ایران او 2,000 هم د پاکستان او نور د ترکیې او د اروپایی ممالک نه بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
ښاغلی انصاری زیاته کړه چې د دغو راستنیدونکو کډوالو لویه برخه په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شوي دي. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره وروستیو هڅو ته په اشاره توقع څرګنده کړه چې په روان کال کې به له ایران او پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راشي. په همدې حال کې افغانستان ته یو شمیر راستنې شوې کورنۍ د خپل ژوند له خراب وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې حکومت او روم رستندویو ادارو ل دوی سره کړي ژمنې نه دی عملی کړي.
درنو اردوونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي. د خدای په امان.